غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. لومړی به په خبرونه کې دا رپورټ واوري چې ملګري ملتونه د ملکي کسانو برمته کول غندي، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې نظرانه یوسفزیه تاسو ته وایي.
السلام علیکم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن ته یوې نږدې منبع چې نه غواړي نومې واخیستلی شي، د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د 1998 لمریز کال د حمل د میاشتې په 1:30 نیټه به د افغانستان د جمهوري ریاست او د ولایتي شوراګانو انتخابات وشي. دې منبع ویلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسن د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو د استازو په غونډه کې په 100 نیټو بحث وشو او بالاخره د حمل د میاشتې په 1:30 نیټه چې د 2019 میلادي کال د اپریل 6 کېږي موافقه وشوه. همدغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسن د نتاک مرستیال زبی سادات د امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسن به رسمن د جمهوری ریاست د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. ایرانی چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دا وړاندیز چې د ایران سره د قید او شرط پرته غواړي خبرې وکړي بې ارزښته او سپکاوی دی. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې د نړیوالې اتومي موافقې نه د امریکا وتل غیر قانوني عمل دی او دا چې د امریکا د دې تازه هڅو په مقابل کې به هیڅ کله مات نه شي چې غواړي د ایران د تیلو صادرات له منځه یوسي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي دي چې د قید او شرط نه پرته د امریکا د جمهور رئیس ته خبر وړاندیز د هغه عمل سره په ټکر کې دی، ځکه چې واشنگتن په ایران تازه اقتصادي بندیزونه ولګول او په نورو هیوادونو هم فشار راوړو چې د ایران د اسلامي جمهوریت سره کاروبار ونه کړي. په همدې حال کې د ایران د سپاهي انقلاب کمانډان تورن جنرال محمد علي جعفري ویلي دي چې ایران شمالي کوریا نه دی چې د ټرمپ غوښتنه ومني. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې کال د مې په میاشت کې دا تایید نه کړله چې ایران د اتومي موافقې په مادو عمل کوي او کنه، او په یو اړخیزه توګه امریکا د دې تړون نه وویستله. د امریکې حکومت د پاکستان د لشکرې طیبه ډلې د دوو نورو کسانو باندې چې مالی مرستې کوونکي دي نمونه د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکې د خزانه وزارت د ترګري او د مالی استخباراتو لپاره د وزارت مرستیال سیکرټر سایګل منډلکر د سشنبې پورس په بیان کې وویل چې د غدوانه کسا د لشکري طیبه مالی سهولت کاران دي او د ډلې لپاره د پیسو راغونډولو، انتقالولو او ویشلو سره سره د دغه سختدریزي ډلې ته پیسې هم ورکوي. په ترګرو د مالی بندیزونو د مخنیوي لپاره د خزانه وزارت په انتظامی امر کې د پاکستان د لشکري طیبه غړو حمیدالحسن او عبدالجبار نمونه شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو چارو د دفتر پر رپورټ دغه اقدام هدف د لشکري طیبه د مالی مرستو او دغه شبکې د هلو زلو مخنیوي ښودلی دی. امریکا په پاکستان باندې تور لګوي چې په خپل ملک کې ترګر پالي او پناه ځایونه ورته ورکوي. امریکا بیا دغه ډول تورونه ردوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب لپاره ادارې یونیسف په خپل تازه رپورټ کې ویلي دي چې د کال 2018 په هر یو ساعت کې د 15 نو واخله د 19 کلونو د عمر شاوخوا 13 تنکی ځوانان د ایچ آی وی ایډز په نوم د هغه میکروب ښکار شوی دی چې د ایډز ناروغي پیدا کوي. یونیسف وایي چې په ایچ آی وی اخته کیدونکو د غزوانانو کې زیاتره شمیر د جنکو دی. د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف د هغې نه وروسته چې صحیح حالت خراب شو روغتون ته انتقال شوی دی او هلته علاج شروع شوی دی. هغه د زړه ناروغي لري. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې هغه د علاج نه وروسته بیرته د اډیاله بندیخانې ته انتقال کړی دی. سرچینو د امریکا غږ اردو څانګې ته ویلي دي چې ډاکټرانو غوښتل نواز شریف په روغتون کې وساتي، ځکه د هغه صحیح حالت لا د اندېښنې وړ دی، خو نواز شریف ترینه وغوښتل چې هغه دې زندان ته بیرته ولیږل شي او هم د هغه په خواهش هغه بیرته زندان ته انتقال شوی دی. د پنجاب پخوانی اعلی وزیر او د هغه رور شهباز شریف د هغه سره د ملاقات لپاره روغتون ته ورغلی او تقریبا 15 دقیقې ملاقات یې ورسره کړی. په مصر کې پولیسو 15 مشکوک وسلوال وجلی دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو دغه مشکوک وسلوال د پایتخت قاهرې په جنوبي برخه کې په ځوابي ډزو کې وجلی دي. وزارت وایي چې پولیسو د وسلوالو د پټېدو په خوندي مرکز برید وکړو چې وروسته جګړه ونښتله. پولیسو 15 وسلوال ژوندي نیولی دي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه وسلو د حاسم په نامه د وسلوالي ډلې غړي دي چې د غیر قانوني ګرځول شوي اخوان المسلمین د ډلې نه بېله شوې یوه ډله ده. روسی او جاپان هله خودلې چې د سوداګرۍ اړیکو له برکته به د آرام سمندر د سلورو ټاپوګانو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ جنجال حل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف پرون خبریالانو ته وویل چې جاپاني سوداګر به ډیر زر دغه ټاپوګانو ته سفر وکړي او د روسیې د سوداګرو سره به ګډې اقتصادي پروژې جوړې کړي. دغه سلور ټاپوګان چې د دواړو هیوادونو پرې جنجال دی، جاپان یې خپله شمالي خاوره ګڼي، خو پخوانی شوروي اتحاد په دویم نړیوال جنګ کې ونیوله. جاپان او روسیې تر ننه پورې دغه ټاپوګانو په حق له د سولې کوم تړون نه دی لاسلیک کړی. په هم دې حال کې د جاپان د دفاع وزیر اندېښنه ښوولي چې روسیې په دې ټاپوګانو کې خپل نظامي حضور زیات کړی دی. او استرالیا پرون د سه‌شنبې په ورځ د واتیکان د دې خبرې قدر کړی چې استرالیایي پادری فلیپ ویلسن ډیر عالي رتبه مذهبي مشر له دې کبله مجرم وخت او استعفا یې ورکړه چې په رومن کیتولیکانو کلیسا کې په یو ماشوم د جنسي تیری خبره پټه ساتلې وه.
خبرونه مو واورېدل. اوس په مکړې د دې خبرونې لومړی رپورت ده. ملګري ملتونه د ملکي کسانو برابکته کول غندي چې د اسلامي دولت ډله یې د سوریې په جنوب لویدیز کې کوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورت را لېږلی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اسلامي دولت څو اړخیزه حمله غندلې دي چې تېر هفته د ملکیانو په خلاف کړې وي. راپورټونه وایي د سوریې د جنوب لویدیز د سویدا په ښار کې څه باندې 200 تنې وژلي او زخمیان کړي دي. د ملګرو ملتونو ادارې راپورټ ورکړی دی د اسلامي دولت په لسګونو جنګیالي د سویدا لږ تر لږه په اتو کلو کې په تالان حملو په ملکیانو باندې په ډزو او وژلو پیل وکړه او په خپلو کورنیو کې ښځې او ماشومان وتښتول. د بشري حقوقو نطاقه رابینا شمداسانی انوای د دې ادارې رپورټ ورکړی دی لږ تر لږه ویش ښځې او ماشومان برمته کړی شوي دي. دا زیاتوي ښایي واقعي شمېر له دې نه لوړ وي. شمداسانی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
فوټوز آف سم آف دیز ابډکټډ ویمن ور لیټر ټویټډ ود تھریټس ټو برن دم الایو اف دی ګورنمنت ډید ناټ سیز ملټری اپریشنز اګینست آیسل ان وسترن دارا.
د زینو دغو تختول شوو ښځو عکسونه وروسته ټویټ کړای شولو او ګواښ یې وکړ که حکومت په عراق او د درا په لویدیځ کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف عملیات بند نه کړي او داعش ښځې او نارینه چې د حکومت سره بندیان دي خوشي نه کړي دوی به یې ژوندی په اور باندې کینوي. شمداسانی نانوایی د راپورټونو له مخې په دې وروستیو وختو کې ډېر افراطیان وستل شوي دي او د فلسطینی مهاجرو د یارمک له کیمپ او د دمشق جنوب پلو ته له نورو سیمو نه وستل شوي دي چې دا په اصطلاح د حکومت د پخلاینې د موافقې یوه برخه ده. په داسې حال کې هغو موافقو ته هرکلی ویل کیږي چې جنگ پای ته رسوي. د امریکا غږ ته وویل د بین المللي قانون له مخې حکومت مجبور دی چې د دې ډاډ ورکړي ملکیان د خطر سره نه دي مخامخ شوي. شمداسانی بیا وایي
دی آر duty bound, they are the state who have de jure power, who have jurisdiction over this area, and they have the duty to protect civilians who are in this area, including by not putting them deliberately in harm's way by putting ISIL fighters close to these civilian residential areas.
د دوی وظیفه ده، دوی دولت دی چې په دغه سیمه قدرت او اختیار لري او دوی وظیفه لري چې په دغه سیمه کې ملکیان وژغوري او په دې کې دا هم راځي چې دوی په ارادي توګه د خطر سره مخامخ نه شي چې د اسلامي دولت د ډلې غړي د ملکیانو د اوسېدنې د سیمې سره نږدې ځای په ځای کوي. شمداسانی د محلي ټولنو سره نږدې د وسلوالو جنګیالیو د اچولو په خلاف خبرداری ورکړه چې له بشري حقوقو نه د سرغړونو تاریخ لري. دا وایي د دوی حضور به د ملکیانو په خلاف حملې زیاتې کړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د هغو استخباراتي مقاماتو له قوله چې د نوم د څرګندولو څخه یې ډډه کړې ده، ویلي چې د دې احتمال شته چې شمالي کوریا د یوه یا دوو د لیرې واټن د توغندیو د جوړولو په لټه کې وي. د امریکا ژغ خبریالې سینی سین په دې باره کې موږ ته دا رپورټ رالېږلی دی.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې د سټلایټ په ذریعه د عکسونو نه علاوه داسې نوي شواهد شته دي چې شمالي کوریا د داسې بین القاروي بالستیکي توغندي جوړول په هغې فابریکې کې پیل کړي چې هلته یې خپل دغه شان لومړنی توغندی جوړ کړی و. دغه توغندی امریکا ته د رسېدلو قابلیت هم لري. دغه ورځپاڼه وایي چې په دغو نوو استخباراتي معلوماتو کې دا نه ده څرګنده شوې چې شمالي کوریا په دې لټه کې ده چې خپل د توغندیو قابلیت پراخه کړي، او یا په سنگاپور کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون ترمنځ د عالي غونډې نه سوافتي وروسته هم د عصري وسلو جوړولو ته دوام ورکړي. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو عالي رتبه مقام د دغې مسلې په باب د یوې پوښتنې په جواب کې له دې نه ډډه وکړه چې د دغو استخباراتي معلوماتو په باب څه ووایي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي چې ډېر مستقل ماهرین او مبصرین په دې فکر دي چې د شمالي کوریا د توغندیو د جوړولو د سوهي د تاسیساتو تخریب هڅې نمایشي بڼه درلوده. دغه ماهرین وایي چې کېدای شي په څو میاشتو کې دغه تاسیسات بیرته د توغندیو د جوړولو دپاره چمتو شي. په تېره میاشت کې په سنگاپور کې د امریکا او د شمالي کوریا د مشرانو په عالي غونډه کې په دې موافقه شوې وه چې د کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلونه پاک کړي، مګر د دغو مشرانو په دغې موافقې کې دا نه دي ذکر شوي چې کله او څنګه به شمالي کوریا د اټومي وسلونه د پاک کوریا د جوړولو هڅې پیل کاندي. د دغې عالي غونډې نه وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي وو چې د شمالي کوریا اټومي خطر نور ختم شوی دی. په تېره هفته کې د امریکا د باندنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي وو چې شمالي کوریا سره له دې چې وعده یې کړې ده چې اټومي وسلې به نورې ختمې کړي، مګر بیا هم هغه ملک داسې مواد تولیدوي چې په اټومي وسلو کې ترې نه استفاده کېدای شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ښاغلي پامپیو د دې سوال د جواب نه ډډه وکړله چې ګوند شمالي کوریا اوس د داسې توغندیو د جوړولو هڅې کوي چې د بحري اوبتلونو نه د وارولو قابلیت لري، مګر ښاغلي پامپیو د امریکا د کانګرس غړو ته ویلي دي چې د شمالي کوریا سره په روانو خبرو کې ښه پرمختګ شوی دی. هغه وایي چې د شمالي کوریا مشر د اټومي وسلونه د پاکې کوریا په باب د امریکا په تعبیر او هدف پوهیږي، او هم شمالي کوریا د امریکا د غوښتنو ته په جدي نظر ګوري.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي بشري فعالیتونه یې زیات سوي دي چې د زرګونو هغو مهاجرو ضرورتونه پوره کړي چې په نیکاراګوا کې له تاوتریخوالي او تعقیب څخه تښتي. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې له جنیو څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
اکثر مهاجر له کاستاریکا نه تښتي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې رپورټ ورکړی دی د اپریل د میاشتې له نیمایي نه را په دې خوا تقریبا 8000 نیکاراګوایانو نومونه د سیاسي پناه غوښتنې لپاره لیکلي دي. دا هغه وخت و کله چې حکومت د پیشنهاد په خلاف احتجاج وشو چې وایي په دغه هیواد کې دې په تقاوت کې کموالی راوړل شي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي 15,000 تنه نور د سیاسي پناه غوښتنې لپاره انتظار وباسي چې نومونه ولیکي، ځکه په کاستاریکا باندې د مهاجرو فشار زیات دی. نتاق ویلیم سپینډلر وایي UNHCR او نورو ادارو فعالیت زیات کړی دی چې زر تر زره د مهاجرو غم وخوري او د هغو ګڼ شمېر نیکاراګوایانو سره مرسته وکړي چې له خپل هیواد نه تښتي. سپینلر خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Many arriving Nicaraguans are being hosted by an estimated 100,000 to 150,000 Nicaraguan families living already in Costa Rica, who are providing an initial safety net for friends, relatives and fellow citizens.
د ډیرو نوو را رسیدلو مهاجرو سره له 100,000 نه تر 150,000 پورې کورنۍ چې لا د پخوانه په کاساریکا کې اوسیږي د دوستانو، خپلوانو او وطنوال لپاره د حفاظت لومړنۍ شبکه برابروي. رپورټونه وایي په تیرو درو میاشتو کې حکومت په نیکاراګوا کې احتجاج کوونکي وځپل، تقریبا 300 تنه ووژل او څه باندې 2000 تنه ټپیان کړل. سپینلر امریکا غږ ته وویل عیني شاهدان په هیواد کې د سیاسي تاوتریخوالي او د بشري حقوقو نه سرغړونې تاییدوي. ده د 22 کلنې ښځې پیښې او د تښتېدلو لپاره د دې دلایلو ته اشاره وکړه. سپینلر بیا وایي
She was asked what incident made her leave Nicaragua, and she said she has received many death threats. She's been persecuted, she and her family, and people threatened to burn their house down.
La Dina pochtana ushla che tse pihe de Nicaragua prekhodolo ta majbura kri. او وی ویلی دې ته د مرګ ډېر ګواښونه وشولو، دا او د دې کورنۍ تعقیب شوي وو او ګواښ ورته شوی وو چې د دوی کور ته به اور واچوي. په داسې حال کې چې له کاستاریکا نه اکثره مهاجر تښتي، یو این ایچ سی آر وایي ګڼ شمېر نیکاراګوایان په پاناما، مکسیکو او امریکا کې د مهاجرو بین المللي حفاظت ته ضرورت لري. ادا وایي هندوراس، السلوادور او ګواتیمالا ترانزیټي هیوادونه شوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وایي چې په هر زمان کې له هر قید او شرط پرته چمتو دی د ایران له رهبرانو سره وګوري. ترامپ د ایران رژیم ظالم بولي او وایي چې هیڅکله به اجازه ورنکړي چې تهران د اټومي وسلو خاوند سي. د دې خبر تفصیل زموږ همکار سمیع الله جلالزی تاسو وایي.
جمهور رئیس ترامپ د ایران په اړه د څرګندونې د ایټالیا له لومړي وزیر سره په خبري کانفرنس کې وکړې.
The Prime Minister and I also agree that the brutal regime
لومړی وزیر هم موافق دی چې د ایران ظالم رژیم ته باید هیڅکله د اټومي وسلو د درلودلو اجازه ورنکړل شي. له ټولو هیوادونو غواړو چې پر ایران فشار زیات کړي څو دا هیواد خپل ناوړه فعالیتونه ودروي. متحده ایالات په دې مهمو هڅو کې د ایټالیا د همکاریو هرکلی کوي.
خو جمهور رئیس ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا غواړي د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره وګوري، وویل چمتو دی له هر ډول مخکنیو شرطونو پرته او هر وخت چې حقوقي وغوړی ورسره وګوري. ښاغلی ترامپ زیاته کړه غونډي د لویو اختلافونو د لمنځولو لپاره ګټورې دي او خې بیلګې د شمالي کوریا او روسیې له ولسمشرانو سره ورسته لیدنې دي.
I would certainly meet with Iran.
که ایران وغواړي نو زه حتماً ورسره ګورم. زه نه پوهیږم چې هغوی چمتو دي او کنه. هغوی په ډیر ستونزمن حالت کې دي. زه د ایران سره له اټومي موافقه ووتم ځکه چې ډیره بده موافقه وه، خو زه ډاډمن یم چې هغوی بالاخره غواړي چې خبرې وکړي.
اخو د ایران د ولسمشر سیاسي سلاکار حمید ابو طالبی ویلي کوم کسان چې په متمدنو ټولنو کې د اختلافاتو د هواري په لار باور لري باید په ابزارو هم باور ولري. د امریکا متحده ایالاتونو او ایران ترمنځ اختلافات په 1990 کال کې د اخوندانو واک ته رسیدو له وخت پیل شوې دي. د ایران او متحده ایالاتونو ترمنځ تاوتریخوالی په می میاشت کې یو بیا هغه مهال زیات شو چې جمهور رئیس ترامپ له هغې اټومي هوکړې ووت چې په 2015 کال کې د ایران او د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې وه. په ورته وخت کې وجکپور ایرانی جنرال د پنجشنبې په ورځ وویل ځواکونه چمتو دي چې د ترامپ لخوا هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
د شما میگویند آقای ترامپ قمارباز، بدان در اونجایی که فکر نمیکنی ما در نزدیک شما هستیم.
ایران اوس د امریکا له نظامي پاو څخه دومره ویره نه لري لکه څومره چې د اقتصادي بندیزونو څخه اندېښنه لري. بندیزونه یو شمېر بهرني پانګوال مجبوروي چې له ایران څخه ووزي او دا کار ممکن د ایران پر اقتصاد ډېره ناوړه اغېز وکړي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
هند پرون وویل چې د آسام په ایالت کې له 4 میلیونو زیات کسان د نفوذو د احوالو ثبتولو له لیست څخه لیرې کړي دي چې د اعتبار وړ اسنادو په وړاندې کولو کې پاتې راغلي دي. دغه اقدام د هغو زرګونو کسانو د راتلونکو په اړه اندېښنې راپارولې دي چې په سیمه کې ژوند کوي. د 1980 لسیزې په لومړیو کې له پاکستان څخه د آزادۍ د اخیستلو په جګړه کې سلګونو زره کسانو هند ته تیښته وکړه چې زیاتره یې په آسام کې میشت سوي دي. دغه ایالت له بنګلادیش سره ګډه پوله لري. پام وکړئ رپورټ ته چې زموږ همکاري تاسو ته وړاندې کوي.
په دغه ایالت کې په داسې حال کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي چې زرګونه بنګالي مسلمانان اندېښنه لري چې یا به ونیول شي او یا به وشړل شي. دا ایالت ځایي خلکو د اوږدې مودې راهیسې د غیر قانوني مهاجرینو پر خلاف کمپاین کړی ده چې د نریندر مودي حکومت یې ملاتړ کوي. په 1983 کې یو شمېر ځایي خلکو لسګونه مسلمان مهاجرین په چړو ووژل. حکومت وایي چې هدف یې د خلکو شړل نه دي او هغه کسان چې له هېڅ څخه پاتې دي له سره د درخواست کولو چانس لري.
د 3.89 میلیونو درخواست کوونکو له جملې څخه څه کم 9.8 میلیونه کسان یې د دې وړتیا لري چې د وګړو د سجل او سوانیو په ملي ډیټابیس کې شامل شي،
خو سیاسي ګوندونه دغه شمېرې نه مني.
دغه شمېر ډېر زیات دی، دا د حیرانتیا وړ دی او د باور وړ نه دی، ځکه چې آسام ته دومره غیر قانوني کسان نه دي راغلي.
دا هند کورنیو چارو وزیر وویل چې هغه کسان به د خپل تابعیت د ثابتولو چانس ولري چې نومونه یې په لیست کې نشته.
هر هغه څوک د اعتراض حق لري چې نوم یې د وګړو په لیست کې شامل نه دی. هر څوک د دې بشپړ فرصت لري چې قضیه یې تر غور لاندې ونیول شي.
د دې لپاره چې د هند تابعیت یې ومنل شي، د آسام ټول اوسیدونکي باید ثابته کړي چې هغوی یا کورنۍ یې د 1991 کال د مارچ 23 څخه د مخه
زه خوشحاله شوم چې په دغه کې زما د کورنۍ د غړیو نمونه شامل شوي دي.
منتقدین وایي چې د تابعیت د معلومولو په اړه د دغه نوي اقدام هدف د مسلمانانو یو اقلیت دی چې د مودي ګوند یې ملاتړ کوي، خو د هغه ګوند هر ډول تبعیض نه مني. ځایي چارواکو مخکې ویلي دي چې دغه ازموینه د ځایي خلکو د ساتنې لپاره ترسره کیږي چې د بهرنیانو د ایستلو غوښتنه کوي او تور لګوي چې د هغوی کارونه او منابع.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نشه یي توکو مخکنی کروندګر وایي چې د انځرو د نوو باغونو تجربه په کندهار کې بریالي ثابته سوې او حاصلات یې د کروندګرو په اقتصادي ژوند کې د پام وړ بدلون راوستلی دی. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
د کندهار په لویدیز کې د باغی پل په تحقیقاتي فارم کې د هسپانیې څخه راوړل سوي د انځرو درختې تر روزنې لاندې نیول سوي. د دې انځرو دانه غاښه ده او ډیر حاصل ورکوي. د کندهار د کرهنی او مالداری ریاست د باغداری د څنګ متخصص عبدالله وایي چې له بهر څخه دراوړل سو ونو او بوټو تجربه په کندهار کې بریالي و او مزکوال ورته لیوال دي. د زیاتې چې ش اقتصادي ګټه کروندګرو ته روحیه ورکوي چې د نشي توکو لکښ څخه په دایمي ډول مخواړي.
اوس ان شاء الله خلک د مخدراتو کې نه ځان بچکوي، باغونه جوړوي، ځکه چې عام عاید ډیر دی او عام په چا خبره دوامداره ګټه ده. مخدراتو کې په یو کال کې اصل ورکوي، دا دوامداره په کالو کالو باندې اصل ورکوي.
ځکوال پتی محمد مخکې د کوکنارو کروندګر وو. د زیاتې چې اوس یې په خپل مځکه کې د انځرو باغ جوړ کړی. نوموړی د خپل حاصلاتو لګټ څخه یادونه کوي او زیاتوي چې له کروندګرو سره د نوو تجربو شریکول باید نور هم زیات شي.
په خواش مر دغه ول وخت سدلته تاریخ مر په دامزه کې مخبل کړی. تاریخ په کړل غنم په کېدل وسته ګرد ختم سول وسته تاریخ مرخ په درې کال سلو کړل اچ نه کړی. خاص ګرد باغونه سول انګور سول انار سول داش.
شپږ کال ورسته پر دې مځکه باندې د تاریخو د ترخه بوچو پر ځای باندې د انځرو دغه خوږې میوې ځاینولې دي. په دې تحقیقاتي فارم کې تر لاسو زیات د انځرو ډولونه تر تحقیق لاندې نیول سوي چې ورسته به د تکثیر لپاره د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې د ښوونو لپاره د دې لنیال څخه استفاده وسی.
د زراعتي سکتور میکانیزه کول او د ګټورو تجربو عملي کول مزکوال د نشي توکو د کښت مخنیوي د غوره بدیل په توګه خپل مهم اړتیا ګڼي. د انځرو باغوان سیپلا داسي وایي.
اول کې موږ د وطنی انځر روزل، وطنی انځر به موږ کار وبول انبار مو کوي، اخر به دا سولې به چنجي وکي یا به مرض وکي مر نور سره پویدل په دوا نه پویدل په شخبيري نه پویدل وز د انجنيران جره وې شو ول د وخلګو نو امي په شخبيري پوسو امي په چنجي پوسو په دوا پوسو مرض نه کی چنده
د غټورو باغونو ریواج ده د کندهار د زراعت لپاره بنسټ ګڼل کیږي چې په عملی کې دوه سره مزکوالو ته زیاته ګټه رسیږي. مزکوال د نشي توکو په خاص ډول د تریاکو د کښت یو عامل هم د کروندګرو ټیټ اقتصاد ګڼي چې د غټورو لارو په پیدا کېدو سره مخنیوي کېدلای شي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
د اټومي وسلو د خبرېدو د مخنیوي لپاره په کار ده چې روسیا او امریکا سملاسي د سړې جګړې د زمانې همکاري بیا پیل کړي. د ستراتیژیکو مطالعاتو نړیوال انستیتوت د دې مطلب په بیانولو سره وایي چې اوس تر بل هر وخت د واشنگټن او مسکو ترمنځ د اړیکو د زیاتولو لپاره اړتیا لیدل کیږي. نور حال په رپورټ کې واوري.
د روسیې د استخباراتو سپوږمکیو د افریقا د کالاهاري په دشته کې د 1900 کال د اګست په میاشت کې د دې څرک ولګاوه چې د وی اټومي ازموینې لپاره کار روان دی.
سوفیټ یونین ډید نات هاف ډیپلوماټیک ریلیشنز.
شوروي اتحاد هغه هم د قوم او رنګ پر بنسټ توپیری رژیم سره اړیکې نه درلودې، خو استخباراتو یې دا څرک لګولی و چې د اټومي ازموینې لپاره هڅې روانې دي. شوروي اتحاد دا خطر ومنه او له امریکا سره یې خپل استخباراتي معلومات شریک کړل. نیکرډ منوي امریکا له پریټوریا سره اړیکې درلودلې، خدای خوښه نه وه چې د جنوبي افریقا تبعیزي رژیم دی اټومي ازموینه وکړي. د 1993 کال دا ویډیو څرګندوي چې د اټومي انرژي نړیوال ادارې مفتشان د کالاهاري د ساحې د ورانولو څارنه کوي. د امریکا د ولسمشر جیمی کارټر او د شوروي اتحاد د رهبر لیونید برژنف ترمنځ همکاري د ساړه جنگ په زمانه کې د اټومي وسلو د خپرېدلو د مخنیوي لپاره یو ښه مثال څرګندوي.
personal relations are absolutely key to building not only
شخصي اړیکې نه یوازې د نخ پرولو د معاهدې لپاره ضروری وي، بلکې د دې ټول نظام د جوړولو لپاره اړینې وګڼل شوې. په دې کې د دواړو حکومتونو د وسلو د کنټرول او ساينس متخصصین شامل وو او هغوی په منظم ډول له یو بل سره کتل. د 1980 په لسیزه کې په دې اړه په ژنیو کې تقریبا 10 کاله مذاکرات وشول.
I should emphasize
پکار ده په دې ټینګار وکړم چې موږ به په دې اړه هرڅه وکړو. زه تکراروم، هرڅه به د وقار او عزت په نظر کې نیولو سره وکړو چې یوې روغې جوړې ته ورسیږو.
دا خبرې په 1980 کې د اټومي وسلو د نخ پرېدلو په معاهده بدل شوې، خو تقریبا نیمه پیړۍ را وروسته
د دې رپورت برابرونکي وایي چې اوس د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې په 1982 کې د کیوبا د توغندیو له پیښې نه را وروسته ډېرې خرابې دي.
So there's a need for an investment.
له همدې عمله د اړتیا ده چې د همکارۍ دود بیرته راژوندې کړئ شي، ځکه خطرونه لا له منځه نه دي تللي.
په دا اوس وخت کې د وسلو د نوو مسابقو او سیالیو خطرونه شته دي. روسیا د تاکتیکي اټومي وسلو په انکشاف لګیا ده او امریکا د خپل اټومي قدرت په عصري کولو او تجدید بوخته ده. دغه راپورت په متحدو ایالاتو او روسیا کې د پالیسۍ جوړونکو دې ته هڅوي چې د ساړه جنگ د زمانې له تاریخ نه زده کړه وکړي، ځکه نړۍ لا تر اوسه پورې د اټومي وسلو د ستر خطر سره مخامخ ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
گرانو هوادوالو، ما ته په ماشومتوب کې د ځینو عواملو له کبله د پولیو یا ګزن واکسین نه ده رسېدلی. اوس په دواړو پښو معلولیت لرم. بنا له تاسو څخه هیله کوم خپل ماشومان واکسین کړئ. صبری اندر د لوړو زده کړو وزارت حقوقي سلاحکار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.